ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړمسي وایس اف امریکا دی وریډیو دا او انیم ساته خبری خبرونه کی تاسو ته شرغ لاست وایو د دوشنبه یا ګلرس کال 2019 د فروری د میاشتې 18 نیټه ده پاکستان کې د سهار 8 بجې ته افغانستان کې اته دلته واشنگتن ډي سي کې د اتوار د شپې 9 بجې دي او د فروری 18 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کی زاو کلسوم کاکړی ما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد له 10 فروری څخه به تر 28 فروری پورې د پاکستان، افغانستان، جرمني، قطر، ترکیه او د بلجیم په سفر وي. نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF په دوبی کې یو غونډې په مهال ویلي چې له پاکستان سره به مرسته کولو ته تیار دي. او په شام کې د امریکا ملاتړي جمهوري عسکرو په نوم وسله والې ډلې ادا کړې چې د شام په ختیځ سیمه کې د داعش د ولکې څخه 60% برخه بیرته نیولې ده. او اوس د خبرونو تفصیلات. د امریکا خارجه وزارت یو بیان جاری کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان، افغانستان، قطر، ترکیه، جرمني او د بلجیم په سفر دی. ښاغلی خلیلزاد دا سفر د 10 فروری څخه به تر 28 فروری پورې دوام ولري. ښاغلی دا سفر په افغانستان کې د سولې د راوستلو د هڅو یوه برخه ده چې امریکا کامی امنیتي ګټه ساتنه او افغانستان د راتلونکي لپاره ټول افغان ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره رایوځای کول دي. بیان زیاتوي چې زلمی خلیلزاد به د خپلو ائتلافیانو او د ملګرو سره ویني او د ګډو ګټو د پرمختګ او هدف په اړه به خبرې کوي او افغانستان حکومت سره به د سفر ټول مشوره هم کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په یو نه اعلان سوی سفر د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ ته تللی. ښاغلی غنی په دې یاده غونډه کې د شینواري ولسوالیو د داعش ډلې له ګواښ څخه پاکۍ اعلان کړی او په دې برخه یې د شینوارو ولسوالیو اوسیدونکو قربانیانې هم ستایلې. نوموړی د داعش ډلې د ماتېدو په اړه وویل چې د شینوارو ولسوالۍ څخه د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم چې په دې سیمو کې توره شپه چې د رڼا اټکل یې نه کېدو اوس رڼا سوې. نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF په دوبی کې یو غونډې کې ویلي چې پاکستان مرسته کولو ته تیار دی. په دوبی کې د یو نړیوال غونډې په مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د نړیوال مالیاتي ادارې مشر کرسټینا لګارد ترمنځ د لیدو کتو وروسته د ادارې لخوا په یو ټویټ کې ویل سوي وو چې د پاکستان مرسته کولو ته تیار دی. د IMF لخوا په ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان وزیر اعظم او د میرمن کرسټینا لګارد ترمنځ د ملاقات په اړه ویل سوي چې دغه لیدنه ډیره ښه او مثبته وه. په دغه پیغام کې د ادارې د مشر لخوا ویل سوي چې په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا او راتلونکي حلو باندې خبرې سوي دي. میرمن لګارد لیکلي ما دا خبره تکرار کړې چې IMF پاکستان مرسته کولو ته تیار دی او میرمن زیاته کړې چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د ځینو سختو فیصلو کولو سره به پاکستان معیشت قوي کیږي. د نړیوال مالیاتي ادارې مشر ویلي چې پاکستان نوی حکومت په ایجنډا کې به د بې وسلې ولس مرسته کول او حکومتي چارو ښه کول هغه ګامونه دي چې ورسره به د خلکو ژوند ښه سي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار یکشنبې په ورځ په دوبی کې د ورلد ګورنمنټ کانفرنس کې د ګډون په مهال زیاته کړه چې په هیواد کې اصلاحاتو که څه هم ګران دي خو دغه حکومتي اصلاحات ډېر ضروري دي. او په شام کې د امریکا ملاتړي جمهوري عسکرو په نوم وسله والې ډلې ادا کړې چې د شام په ختیځ کې د داعش د ولکې څخه 60% برخه بیرته نیولې ده. دا برخې د داعش د قبضې لاندې اخري سیمې ګڼل کیږي. د جمهوري عسکرو یو ویان مصطفی بالی په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې عسکرو یې په بغوس کلي کې د داعش ذخیرې تباه کړې دي او جګړه لا هم روانه ده. د لیکلي چې د بغوس کلي زه د غرب او شمال اړخ ته عسکرو پرمختګ کړی او پرون د 2 بجو د ماښام په وخت یې د داعش د وسله والو څخه 60% سیمه په کنټرول کې اخیستې او ذخیرې یې تباه کړل سوي دي. د زوړاندې لیکل سوی چې د سهارې په وخت 4 بجې د داعش وسلوالو بیا په ځای حمله وکړه او له هغې را په دې خوا درنه جګړه روانه ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه ده او سره نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندې بڼه وړاندې کیږي. خبرونه کې او تاسو ته تفصیلي راپورونه لرو. لومړی هم د افغانستان د سولې په اړه راپور لرو چې د پاکستان وبخښي د امریکا خارجه وزارت یو بیان جاری کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د 10 فروری څخه تر 28 فروری پورې به د پاکستان، افغانستان، جرمني، قطر، ترکیه او د بلجیم په سفر وي. تفصیلات تاسو ته وګما جالوان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنو چارو وزارت تر مخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د افغانستان د سولې لپاره خپل سفر بیا پیلوي او بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته به خپل سفر کوي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د یو شمیر ادارو د وفد سره دغه ملکونو ته د فروری د 10 څخه 28 نیټې پورې دغه سفر کوي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو اترو د نوې پړاو به هغه هڅو ته دوام ورکوي چې تر مخه به د امریکا د قومي مفاداتو ته خاص پاملرنې سره د افغانستان د آینده لپاره افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زمینه هوارولو کوشش کیږي. د دې نړیوالې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی چې د طالبانو سره مذاکرات د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه نه بلکې د امن پر سر لوزنامې لپاره کیږي. نوموړي 13 جمعه په امریکای سرخار واشنگتن ډی سي کې د سیرنې د ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې په افغانستان کې د سولې په اړه یو دستوري ته ویلي د خارجه وزیر د لارښوونې سره سم زما د هلو ځلو غرض دادی چې د امن یو لوزنامه تر سره کړم، نه چې د امریکایي عسکرو د وستلو، ځکه چې عسکرو وتل د امن سره تړلی دي خو دا خبرې یوازې د وتلو لپاره نه دي. خلیلزاد په دې وروستۍ موده کې د طالب استازو سره یو شمیر ناستې کړې دي. تاکل شوې ده چې بل ناسته به د دې میاشت په 25 نیټه کیږي. نوموړي په قطر کې د افغان طالبانو سره شوې خبرې هم ګټورې او په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره پیاوړې ګام بللې. هغه ویلي د ډیرو خبرو اترو وروسته مونږ د طالبانو سره د سولې په اړه په یو داسې نظام متفق شوي یو چې دا خبره به یقیني کوي چې د طالبانو د ولکې د لاندې سیمو کې یوه ځایي یا نړیواله وسلواله ډله به هم د امریکا یا د امریکې د ملګري هیوادونو پر ضد تراګري نه کوي او که چېرې طالبان په راتلونکي حکومت کې کښېني نو هم به د افغانستان خاوره د تراګرۍ لپاره نه کارول کیږي. تیر روز د روس پایتخت ماسکو کې هم یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د طالبانو د استاذ سره خبرې اترې کړې وې چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ناستو خو افغان حکومت استاذو پکې ګډون نو او نه یې د دغې غونډې تایید کړې. خو زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د نیوکو پرته د ماسکو د غونډې هرکلی کړی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
وایس اف امریکا ټی ودا یو بل راپور لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ په یو نااعلان شوي سفر د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ ته سفر کړی. موج جلیل نور تفسیرات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په یو نااعلان شوي سفر د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ ته سفر وکړو. خاغلی غنی په دغه سفر کې د شینوارو ولسوالۍ د دایشتلې له ګواخ څخه پاکه اعلان کړي او په دې برخه کې د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو قربانۍ ستایلي. نوموړي د دایشتلې د ماتېدو په اړه ویلي، د شینوارو ولسوالۍ څخه د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم چې په دې سیمو کې توره شپه چې د رڼا تمه یې نه وه رڼا شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د شینوارو شپږ ولسوالیو قومي مشرانو ته ویلي چې په جګړو کې به یې زیانمن شوي کورونه بیرته جوړ کړي او د ولسي خلکو قربانۍ وستایلې او وی ویل ملي امنیت به د ځایي پاسونوالو د قوي کېدو لپاره کار وکړي. افغان ولسمشر وایي تیار دی چې په کابل، کندهار او یا هم ننګرهار کې وسلوالو طالبانو ته دفتر پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په غونډه کې همدارنګه ویلي چې افغان حکومت تیار دی چې په دغه دفتر امنیت هم ونیسي. د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي ولسمشر غنی غونډې ته د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل تیار یو چې په کابل، لوی کندهار او لوی ننګرهار کې طالبانو ته دفتر ورکړو. نوموړي وایي ځینې ګاونډي هیوادونه وایي چې اشرف غنی دې څوکۍ پرېږدي نو بیا سوله کېدی شي، نو دوی ولې له مانه یریږي؟ هغه د مسکو غونډې سره د مخالفت په ترڅ کې وویل موږ سوله په مکه موزمه کې غواړو، هغه خوږه ده او که مسکو کې. د محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د مشرانو جرګې، ملي امنیت او سیمه ایزو ادارو د دغو مشرانو، د ملي امنیت سلاحکار، د دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري دي. هم دې مهال د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي که څه هم په دغه ولایت کې داعش په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړې، خو زیاتوي چې لا هم د دغه ولایت په ځینو ولسوالو کې د داعش وسلوال موجوده دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواري امریکا غږ ته ویلي د شینوارو اوسیدونکو د داعش په وړاندې ډېرې قربانۍ ورکړي. داعش ډله له تېرو څو کلونو د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان سره په پوله فعالیت کوي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس آف امریکا جو سهارنۍ نیم ساعته خبرې خبرونه ده. را سره ملګری اوسېږي، نور هم مهم راپورونه لرو خو اوس تاسو ته وړاندې کوو چې مطبوعاتو کې سره غلې دي او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق له امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د طالبانو په لوزونو ادبار پکار نه دی. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې صدر ټرمپ افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو فیصله یوې امنناکه روغه دستخط کېدو سره تړلې ده. که امریکا په خپله دې خبره ټینګه پاتې کیږي نو بیا د یوې داسې روغې راوستو ته خپل ټول پام وګرځي چې هغه پایداره وي او په افغانستان کې په صحیح معنو کې امن راولي، نه چې صرف د امریکنو فوزونو د وستو دپاره د روغې په نامه څه لړل تپل وکړی شي. فی الحال خو چې د څه قسمه روغې دپاره کومه اډانه تیاره کړې شوې ده، دا هم هغه شان ده لکه څنګه چې په کال 1938 کې د جنیوا د لوزنامې لاندې د روس فوزونو له افغانستان نه د وتو لار ورکړې شوې وه. د روس فوزونو خو هغه وخت افغانستان نه خپلې خپې سپکې کې، خو په افغانستان کې امن رانغلو. په دې سبب تر څو چې امریکې افغانستان نه د وتو وروسته هم افغانستان کې د امن په ځای ساتلو دپاره بشپړه اقدامات نوي کړي، تر هغې دې په خپله ممکنه لوزنامه ډېر سرخوک کی. حسین حقانی خپل مضمون کې امریکې له مشوره ورکوي چې طالبانو کې خپلو خبرو اترو کې د ډزبندۍ کولو، د طالبانو په بند کې د غربي ملکونو د پرتو برامته کسانو د پرېښودو او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د یو بل د زغملو د پخو بندوبستونو کولو مسلو او اړولو ته دې خپل پام وګرځي. خاغلی حسین حقانی امریکی له دا هم مشوره ورکړی دا چې پاکستان بدی ته مجبورای چې په خپل خوره افغان طالبانو له ورکړی محفوظ زینبا دانه وانه کوي او دغل ته جوړی مورچی به ورانی. دا کار صرف پاکستان ته په سختو الفاظو کې د وینا کولو تر مخې ممکن کېدی شي. خو مضمون نگار لکی چې د خبرو اترو د پاره د امریکای مقرر شوی خصوصي استاد زلمی خلیلزاد چې طالبانو سره د شروعي خبرو اترو نه پس د کمی لوزنامې د اډانی اعلان کړی دی. په دې کې د امریکای اهم مقصدونه نور خودلی شوی دی. په دې لوزنامه کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو په بدل کې طالبانو نه دا ضمانت غوښته شوی دی چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو استعمال ته نه ورکوي. خو حسین حقانی لکی چې په دې مرحله په طالبانو اعتبار کول و ډیر نادانی او ناپوهی وی. حقانی لیکي چې امریکا افغانستان نه د فوزونو په وستو طالبانو سره یو ډیر لوی خېګړه او رعایت کوي او طالبان ورسره لوز کوي چې ترهګرو ته به د افغانستان د خاورې د امریکې او د غربي اتحادیانو خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکوي. خو د امریکې په مقابله کې د طالبانو لوز ډیر نااعتباره دی. امریکا که بغیر د خپلو شرطونو په طالبانو د منلو بغیر خپل فوزونه اوکاږي نو په دې به ګرد د دنیا امریکا د یو شکست خوړلي او په شا د تمبولې شوي ملک په نوم یادی. په ټوله دنیا کې خواره واره پراته جهادیان به افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وتو په دې قسمه لوزنامه لوی جشن وکي او دا بریت بتاوي چې جهادیانو د دنیا یو بل سوپر پاور یعنی د روس نه پس امریکې له ماتې ورکا او هغه هم په خپلو مټو. فارن پالیسی کی چاپ شوی خپل مضمون کی حسین حقانی نور لکی چې د موجوده اخکار شوی لوزنامی تر مخه افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وتو رستو به افغانستان کې همغه حالات جوړیږي کم چې په کال 1999 کې د روس د فوزونو د وتو رستو را پیدا شوی وو. د امن د لوزنامې په خدو خال د امریکې دننه هم سخت ټکونه روان دي. نامتو امریکایي سفارتکار ریان کروکر دا لوزنامه طالبانو ته د امریکې د سلامي کېدو سره تعبیر کړی ده. د صدر اوباما په دور کې د پاکستان او د افغانستان د پاره خصوصي امریکایي استازي جیمز ډوبینز خبرداري ورکړې ده چې افغانستان نه په وتو کې تادی نه ده پکار. خاغلی حسین حقانی فارن پالیسی کی لیکلی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د زیاتره افغانانو دا پوخ یقین دی چې د طالبانو په افغانستان کې د خپو مضبوطېدو سبب دا نه دی چې ګینې خلک د دوی ملګری دي یا ګینې دوی د جنگ ډیر تورزن دي، بلکې د دوی د مضبوطوالي اصلي سبب د دوی په شا ولاړ پاکستان دی چې د دوی خپې راټینګې کړي دي. افغان اولس ګمان کوي که طالبانو سره روغه پاکستان او طالبانو لا د رعایتونو ورکولو په بنیاد وشوه نو په دې به د افغان وطن دوسته قوتونو او د پاکستان د بړیسو ترمنځ یو نوی جنگ شروع شي. پاکستان امن خبرو اترو کې یو مثبت رول ادا کولی شي، خو که پاکستان د خپل دې مرام نه لاس په سر شي چې کابل کې به یو داسې حکومت جوړی چې د اسلام پسندو وي، د پښتنو وي، د پاکستان ملګری او د هندوستان دشمن وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا دیوا دا نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF په دوبۍ کې د یو غونډې په مهال ویلي چې پاکستان سره مرستو کولو ته تیار دی. تفصیلات شعیب زاده راکوي.
په دوبۍ کې د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF مشر او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د یو ملاقات وروسته د نړیوالې ادارې لخوا په ټویټر یو پیغام کې ویل شوی د غلیدنه ډیره مثبته وه. په دغه پیغام کې د ادارې د مشر لخوا ویل شوی په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا او د راتلونکي لپاره هیلو باندې خبرې شوې دي. میرمن کرستین لیګارد لیکلي ما د خبره تکرار کړې چې IMF د پاکستان مرستو کولو ته تیار دی. میرمن لیګارد ویلي چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د ځینو سختو فیصلو کولو سره به د پاکستان معیشت ښه کیږي. د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر ویلي د پاکستان نوی حکومت په ایجنډا کې د بېوسه خلکو مرسته کول او حکومتي چارې ښه کول هغه ګامونه دي چې ورسره به د ولس ژوند ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال په دوبۍ کې دی او هملته یې د نړیوالې مالیاتي ادارې د مشر سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم کرسټین لیګارد ته په پاکستان کې د بڑو رشوتونو یا اداري فساد د مخنیوي لپاره خپل تګلارې هم وړاندې کړې ده. په سختو اقتصادي ستونزو کې خیل پاکستان د پیسو د نړیوالې ادارې نه دوه ځله په رسمي توګه د پور غوښتنه کړې وه.
اول او اخر مونږ سره بل لار نشته سوا د آی ایم ایف ته د تلو نه. بیا د آی ایم ایف کوم شرطونه چې ولا کړ مونږ د ډالر د کیسه پر خبرې اترې په دې باندې شوې دا چې د یوټیلیټي کول نرخونه سوا کول نو دا ټول هغه د غړي چې دا د آی ایم ایف هغه شرطونه کې شامل وو هغه باندې مونږ مخکې نه دغه وکړو. دې نه پسې کوم دې زما خیال نه دی چې داسې نور سخت شرطونه به وي چې هغه به آی ایم ایف ته دی هغه به مونږ منو. حکومت دا وینم ټیکته چې داسې شرطونه به مونږ نه منو چې عوامو ته نقصان ورسونو. عوام خو چې مخکې نو هغه لګیاري سفر کیږي آی ایم ایف ته د تلو نه مخکې هغه طرف ته مونږ سخت دي نو دې نه پس په نور شي. دا خبره هم ټیکته چې آی ایم ایف سره زمونږ ډیل وشي بیا نور ملکونو چې کوم دي د اوی سره هغه تعلق باندې اثر پوزي او هغه د انټرنیشنل کمیونټي کانفیډنس سیوا کیږي.
رپورټونو تر مخه آی ایم ایف د پاکستان غوښتي چې د بجلی قیمتونه او د ټیکسونو د راټولولو شرح دې زیاته کړي او دا هم ویل شوی چې د چین نه د مرستې پاکستانو د سیوا ټیکس پر سر اختلافات موجود وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت جوړېدو وروسته ویلو پاکستان د خپل تاریخ ته سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هیوادی دولس ارب ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په وروستیو کې د سعودي عربستان حکومت د پاکستان سره د درې ارب ډالرو مالی مرستې ژمنې کړې وې. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم د چین او متحده عرب اماراتو سفرونه هم کړي دي.
وایس اف امریکا دی ودا شام کې د امریکا ملاتړي جمهوری عسکرو په نوم وسلوالې ډلې ادا کړې چې د شام په ختیځ کې د داعش د ولکې څخه 100% برخه بیرته نیولې. اشفاق مومن نور تفصیلات لري.
شام کې د امریکا ملاتړي جمهوری عسکرو په نوم وسلواله ډلې داوا کړې ده چې د شام په ختیځ کې یې د داعش د ولکې څخه 100% برخه بیرته نیولې ده. دا برخه د داعش د قبضې لاندې اخیری سیمې ګڼل کیږي. د جمهوری عسکرو یو وایان مصطفی بالی په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلی چې عسکرو یې په بغوز کلی کې د داعش ذخیرې تباه کړې دي او جګړه لا هم روانه ده. د لیکلی چې بغوز کلی نه غرب او شمال اړخ ته یې عسکرو پرمختګ کړی او پرون د وو بجو نه د ماښام په وخت یې د داعش وسلوالو نه 40% سیمه په کنټرول کې اخستې او ذخیرې یې تباه کړې دي. د وړاندې لیکي چې د سهارې په وخت 4 بجې د داعش وسلوالو بیا په دغه ځای باندې حمله وکړه او د هغې راپدې خوا درنه جګړه روانه ده. مصطفی لیکي چې د وسلوالو د قبضې لاندې اخیری کلی کې دننه ځای پر ځای انختې دوام لري. د شام جمهوری عسکرو یو کمانډر د ای ای پی خبری ادارې ته پرون ویلي چې د مهال سخت جګړه روانه ده او موږ د وسلوالو په اډو بمباری جاري ساتلی دي. د عراقی سرحد سره نږدې د سیمه کې په 4 مربع کیلومتره رقبه کې چې پکې د بغوز کلی هم شامل دی د جګړه کې د جمهوری عسکرو سره د امریکا جنگي الوتکو مرسته هم حاصله ده چې ځای پر ځای یې په داعش وسلوالو بمباری جاري ساتلې دي. د جمهوری وسلوالو ډلې او برتانیې کې اساس لرونکي د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې دغه سیمه کې د داعش 3000 پورې سخت دریزه جنگیالي موجود دي چې پکې اکثره خارجیان دي. د څارنې اداره وایي چې دغه سیمه کې په 100 عام خلک هم گیر شوي دي. 2300 نه زیات د شام عام خلک او خارجي وګړي په تیره هفته کې د دغه سیمې نخوندي سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي. ځایي چارواکي او د خیر خیګړي کارکوونکي وایي چې بلخوا په داریزور سیمه کې د وای پی جی وسلوال داعش پر ضد عملیاتو لپاره تیاری شروع کړي دي. بیکوره شو کې اکثره ښځې او ماشومان دي. دا بیکوره شوي کډوال د شام په شمال ختیځ برخه کې د کوردانو الحول او الحساکا کیمپونو ته تللي. د کیمپونو منتظم نبیل حسن وایس اف امریکا ته ویلي چې بیکوره شو کې زیاتره ښځې او ماشومان د خارجي ملکونو دي چې پکې اکثره د داعش د وسلوالو کورنۍ دي. جمهوری عسکرو په وسلوالو د 13 ستمبر په میاشت کې د داعش وسلوالو پر ضد په داریزور سیمه کې عملیات شروع کړي وو. د امریکا په ملاتړ جنگیدونکي وسلوالو د داعش په ضد جګړه کې پرمختګ د داعش وسلوالو لخوا د سخت جګړې له کبله په قلاره شوی دی. شام کې خانه جنگي کال 2011 کې د عرب سپرینګ په نوم د مظاهرو سره شروع شوی و. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د دغه جګړې له کبله د کال 2011 راهیسې لږ تر لږه 400,000 خلک وژل شوي دي او شپېته لکه نور بې کوره شوي دي. دغه سي 50 لکه شامي کډوال د ملک نه بهر کړي کړي دي چې پکې 3.5 میلیونه یوازې په ترکی کې میشته شوي دي. دا شمیرې بروکنګ انسټیټیوټ لخوا ښکاره کړی شوي.
وایس اف امریکا دیوا سره نیم ساعت خبری خبرونه لري دوام لري. په لنډی کوتل کې ځای خلکو د بجلی یا د لوډ شیډینګ په ضد د ورځ دوران یې په ضد احتجاج کړی. ابراهیم شنواری تفصیلات لري.
د خیبر قبایلی ضلع په لنډی کوتل یا لوړګي تاسیس کې د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد نن ځایي اوسیدونکو یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه. د نوجوانانو خوګه خیل نومي ځایي تنظیم د نظارت لاندې را جوړ کړی شوی دغه احتجاجي مظاهره کې ځینې ځایي زنانو هم برخه درلوده. مظاهره چن ځایي د پوزي کیم سره پخوا کې د تورخم په بای پاس سړک را جمع شول. دغه سړک د عام ټرافیک لپاره اوترلو او د ځایي انتظامی او د قبایلی سیمو د بجلی د رصد ادارې ان ټرایبل ایریاز الکتریسټی سپلای کمپنی په ضد شعارونه ورکړل. د خاصدارو ځینې ځایي چارواکو د مظاهرچیانو سره خبرې اترې کولو نه پس چې کله د سړک د پرانیستې هڅه وکړه نو مظاهرچیانو بیا سړک اترل. د کومې په ځواب کې چې خاصدارو په دغه قهرجنه مظاهره کوونکو اوایي ډزې پیل کړې. د معلوماتو له مخه دغه مهال خاصدارو او مظاهرچیانو یو بل سره لاسونه هم واچول خو د ډزو او لاس لګولو دغه پیښو کې د چا د ژوبل کېدو کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خپل احتجاج او د خاصدارو له اړخه ډزو او تشدد کولو په حق له دوه جوانانو خو خیل تنظیم مشر اسرار شینواري وایي اف امریکا دی وته ویل
موږ چې کوم مظاهره په واده په بجلی په والي سره وا چې کوم موږ د بجلی مسلسل دوه ورځې نه او دوه ورځې پسم دی یو ګنټه شپې راشي نو دی په والي سره موږ مظاهره وا چې موږ مظاهره په روډ باندې په رمن احتجاج او په دې احتجاج کې په موږ باندې لړ افسر نه او د تحصیلدار نه په موږ باندې وایي هوایي پیرنګ وشم برای راس مخامخ را باندې او قوایم نه په برای راس سره باندې او موږ یو غوړو هیڅ کیسه موږ نه څه پتر کړو نه مخ کړو نه بد کړو دوی موږ سره داسې یو ظلم وکړ. موږ ورته صرف دا مطالبه کې خو چې موږ بجلی والا موږ سره کینی او موږ سره خبرې وکړه چې دا کوم ظلم نشو کړی بجلی په موږ سره بدی خبر ناسته وکړه.
په موقع موجود د خاصدار چارواکو په وینا د مظاهرچیانو له اړخه په دوی کڼ ورول نه پس دوی په خپل دفاع کې هوایي ډزې وکړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د بجلی اداره په لوړ کې او شاوخوا علاقو کې مسلسل تر دوه ورځو یعنی تر 8 ساعتونو لوډ شیډنګ کوي. د کومې له وجې چې د دوی امروزه ژوند ډیر متاثره شوی او سره زیاتره علاقو کې د چخاک د اوبو د کمی سره هم خلک مخ شوي. د بجلی د ادارې چارواکي البته ادعا کوي چې اوس د ټیسکو دپاره ممکنه نه ده چې چرته هم ویړیا بجلی ورکړي او په قبایلي ضلعو کې چونکې څوک د بجلی میټر لګولو ته غاړه نه کړي نو ځکه دوی بغیر اعلانیه او اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ کولو مجبور دي. د یادونې وړ ده چې د بجلی میټر لګولو په موضوع د اختلافونو له وجې د لنیکوتل بازار بجلی د تیرو درې کالو راهیسې په مکمله توګه قطع کړی شوی او اوس دغلته زیاتره دوکانداران د جنریټرو او شمسی پینونو نه خپل د ضرورت بجلی ته سره کوي. د نن ورځې پیښې په حق له ځایي کامی او سیاسي مشرانو خلک برګون کې د ځایي انتظامیې نه په مظاهره چانو ډزو کې ککړو خاصدارو په ضد د کاروایي غوښتنې کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی واسارنی خبرونه هم دا محل پای تر رسیدو خو تاسو مر سره ملګری او سیږي هم په دې صفو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه په ژوندۍ بڑا اوري او بیا د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې او افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو عربیا د دیوا همکاران ساسو په لورې د تازه خبرونو سره راځي. تر هغه مهال د دیوا سارنی ټیم تاسو زخه اجازه اخلي. د دې خبرونه پروډوسر او ماوس جلیل او زا کلثوم کاکروم شاو ورځ درته غواړو.